السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې پاکستان وایي یوه هیئت له طالبانو سره د سوداګرۍ پر پراختیا خبرې کړې دي. خو شنونکي وایي چې په دې برخه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث سوی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته راځي. د ایمرجنسی روغتونونو مؤسسه وایي په تیرو دریو اونیو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 3300 ټپیانو درملنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کسان د تیرې میاشتې تر زلزلې وروسته تداوي سوي دي. ایمرجنسی مؤسسه وایي دوی اوس هم د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنو سویو کسانو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي. تیرې میاشتې په پکتیکا کې د سختې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. لا هم په ځینو سیمو کې د زلزلې ټکانونه هیڅ کیږي. د طالبانو حکومت یو ویان د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور رد کړ. ذبیح الله مجاهد پرون په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي راډیو تلویزیون خپور کړی وویل
موارد متعدد رمادار
موږ لږ موارد لرو چې له بده مرغه په ځینو ولسوالیو او کلو کې د شخصي عقدو او شخصي دښمنیو له مخې ځینې کارونه سوي چې شمېر یې تر 10 زیات نه دی. هغه موارد هم څېړل سوي دي.
د یوناما د راپور له مخې د طالبانو د سرپرست حکومت غړیو د اګست له 15مې د جون تر 15مې نېټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 168 چارواکي وژلي او په دې کار سره هغه عفوه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه. د طالبانو پر سرپرست حکومت انتقادونه سوي چې پر ښځو، نجونو، رسنیو او ځینو اقلیتونو یې فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې هیواد به د هایمرس په نوم د توغندیو څلور پرمختللې دستګاوې اوکراین ته ولیږي. دا اعلان وروسته له هغې وسو چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په اوکراین کې دا مهال د مسکو پوځي ماموریتونه د اوکراین د ختیځ دونباس له حدودو هاخوا مخکې تاګ دی. آستن په پینټاګان یا دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا چې تر اوسه د هایمرس کومې دستګاوې اوکراین ته لیږلي دغه هیواد ورڅخه ډیر شکار اخیستی چې اغېز یې د جګړې په میدان کې محسوسې دي. هایمرس د لرې واټنو توغندیو هغه دستګاه ده چې هدف په دقیق ډول ویشتلی سي. روس له هغه چې د اوکراین پوز د اوکراین په جنوب کې د مسکو تر اشغال لاندې پر یو ستراتیژیک پلان د حمله او د هغه د زیانمنولو لپاره د لویدي سخت عصري وسله وکاروله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړ چې مسکو د اوکراین په خوره کې داسې وسلو ته اجازه نه ورکوي چې د روسیې قلمرو ته څرګند خطر بلل کیږي. سرګی لاوروف پرون چهارشنبه په مسکو کې د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل
په هغه ساحه کې چې د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی یا د هغه د هر ځایناستې په ولکه کې وي داسې وسلو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې او هغو جمهوریتونو ته یو څرګند خطر وي چې خپله خپلواکي اعلان کړي او غواړي خپله د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز خبرداری ورکړ چې په جګړه کې د مسکو جغرافیوي اهداف بدل سوي او اوس تر اعلان سوي هدف هاخوا یعنی د اوکراین د ختیځ د اشغال هڅه کوي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 23مه پیل کړ چې لا هم دوام لري. د اوکراین ولسمشر پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اووم پړاو انتقاد وکړ او ناکافي یې وبلل. ولودیمیر زیلنسکی تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل زه په ښکاره خپلو شریکانو ته وایم چې دغه بندیزونه کافي نه دي. ولسمشر زیلنسکی ویلي روسیه باید په اوکراین کې د خپلې پیل کړې جګړې درنه بایه پرې کړي چې سولې ته یې مجبوره سي. پرون تر دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیرانو پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیه یو لړ تازه بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د سرو زرو پر وارداتو بندیز او په اروپایي ټولنې کې د روسیې د تر ټولو ستر بانک سیبر بانک د شتمنیو کنګلېدل شامل دي. د تهران چارواکو له هغو پولیسو سره د انضباطي چلند خبر ورکړ چې په وروستیو کې یو انجلۍ د حجاب ناری آیاتولو له کبله نیولې ده. هغه ویډیو چې د پولیسو د یوې ډلې لخوا د دې نجلۍ نیول کېدل شي او په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس سوې د ډیرو کسانو د غوسناک عکس العمل سبب سوې ده. په دې ویډیو کې د نجلۍ مور په ژړه له پولیسو غواړي چې لور یې خوشی کړي ځکه چې ناروغه ده. په 1990 میلادي کال په ایران کې تر اسلامي انقلاب وروسته په محضر کې تر 9 کلونو پر لوړ عمر لرونکو نجونو د حجاب اغوستل اجباري سوي خو زیاتو ایرانی ښځو د دې قانون خلاف عمل کړی دی. خبرونه ته بیا هم شراغلاست ورزو دراپورونو برخته د پاکستان یو هیئت چې افغانستان ته تللی وو د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر سوداګری او نورو مسایلو بحث وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دغه هیئت د سوداګری او ترانزیت د پیاوړتیا دغه راز په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان ځینو ورځپاڼو راپور ورکړی و چې دغه هیئت به له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع هم بحث وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته څرګنده اشاره نه ده سوې. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان د دغه پلاوی مشي د دغه هیواد د سوداګرۍ وزارت مرستيال محمد صالح احمد فاروقي کوله چې پرون او ور مورس په کابل کې وو. دغه هیئت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت پر موضوع د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان د سفارت پرونی اعلامیه لمخې د پاکستان د غپلاوي د سوداګرۍ او ترانزیت پر پیاوړتیا او په دې برخه کې د پروتو ستونزو پر حل له طالبانو سره خبرې وکړې. تر دې مخکې د پاکستان دان رسپانی راپور ورکړی و چې د پاکستان دغه پلاوی به له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو په باب هم خبري وکړي، خو د پاکستان د سفارت په اعلامیه کې دې ټکي ته اشاره نه ده شوې. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویان قدیر مطفی وایي
په منطقه کې د انرژي د مشکل د رفع کول لپاره او پاکستان باندې اقتصادي مشکلات او د څپه چې ده دوی فکر کوي چې په افغانستان کې چې کوم منابع دي لدې نه په ګټه اخستنی سره کولای شي دوی منابع او کوم اقتصادي فعالیتونه چې دي هغه ته یو زمينه برابر کړي او تحرک ورته ورکړي، او دغه بازار چې اوسمهال په افغانستان کې دوی په قانونو برخه کې ده د توسعات ورکړي.
په روسي کې په پاکستان کې د انرژي لپاره تقاضا زیاته شوې او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي هیواد هڅه کوي د خپل دې اړتیا د پوره کولو لپاره له افغانستان څخه د ډبرو سکرو واردات لا منظم او زیات کړي چې ارزانه ورته تمامي شي. طالبانو ویلي چې د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هیواد سره تړون نه دی شوی او دا سکر د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته وړل کیږي. د واشنگتن په اتلانتیک شورا کې د افغانستان د مسالو څارونکو حمید حکیمی د ازادي رادیو انګریزي ژبي ویب سټ ګندهارا ته ویلي طالبان د ځان په وړاندې د افغانانو د نظرونو په وړاندې حساس دي، ځکه نو پر پاکستان د ډبرو سکرو خرڅول طالبان د پاکستان لاسپوڅي شي. روسته له هغه چې له افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د بدریغه صادراتو په اړه انتقادونه وشول، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی اسمت الله برهان تیره اونۍ وویل دوی د ترانسپورت لګښ سره د ډبرو سکرو د یو ټن بیه $280 ته لوړه کړې ده. روسیس خبری آژانس راپور ورکړی چې د ورسی له 2000 څخه تر 4000 ټنه پورې د ډبرو سکاره له افغانستان په ځانګړي ډول پاکستان ته صادریږي. راپور نوایي طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له درکه شاوخوا $30 بلیون مالیه ټوله کړې ده. په افغانستان کې د ډبرو سکرو اتیا قانونه موندل شوي، خو دا مهال یوازې له 10 قانونو دا سکاره استخراجیږي.
له ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیلی میل خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو شمیر روجدو کسانو عکسونه خبره کړي او لیکلي دي په نشئی توکو د روجدو کسانو انزورونه زړه بوجنون کړي. ل کلونو جګړو او د طالبانو ل بیا واک تر رسیدو ورسته زرګونو کورنۍ ل ویجاړی سره مخ مخ شوی دي. ورسته ولول چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې د هغه ناورین سرګندونه کوي چې دا هیواد ل څومره اوجده کړاو سره مخ مخ دي. ورسته ولول چې افغانستان ل اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دي او ګڼ کسان ل بیوزلې د تیښتې په خاطر مخدره موادو ته مخ کوي. په مقاله کې یادونه شوې چې د مخدره موادو ستونزې دومره ډېره شوې چې ګڼ کوڅډه بس پی هم رښت شوی دي. په دې مقاله کې په ځینو عکسونو کې یو شمیر سپیش کاری چې د هغو کسانو ترڅنګ ناست دي چې په مخدره موادو روږد دي، او یو عکس ښکاروي چې یو سړی د پلاستیکي بوتل په وسیله د یو سپی په خوله کې دود ورپوکي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د 2015 کال سروې ته اشاره سوي چې وایي 2.3 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږد دي، خو په مقاله کې 9 کاله وروسته د مخدره موادو د تقاضا کمولو ادارې د رئیس له قوله راغلی چې دا شمیر څو چنده لوړ سوی دی. د مقالې په پای کې راغلی چې کله یو نشئی کس مړ سي، خپلوان یا نور روږد کسان یې ښخوي، خو په ځینو مواردو کې دا مړی هملته پاتوي او سپي خوري. بای لاین ټایمز برطانوي ورځپاڼې د طالبانو تر حکومت لاندې د ښځو د ژوند په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د عادله په نوم د یوې افغان ښځې سره خبرې سوي. عادله بای لاین ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د یوې افغاني ښځې په توګه له ژونده ناهیلې سوې ده، ځکه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډېر ستونزمن دی. د پخواني رژیم پر مهال عادله د یوې وکیلې په توګه کار کاوه او تمرکز یې د ښځو پر حقونو و. دې د هغو ښځو دفاع کوله چې له اجباري ودونو تښتېدلې وې، او په ځینو مواردو کې یې له طالبانو سره تړاو لرونکي کسان محاکمه کړي وو. په دغو کسانو کې هغه طالب پلوي هم شامل و چې د افغان حکومت تر سقوط وروسته طالبانو له زندانونو راخوشي کړل. د مقالې په وینا عادله اوس په بیره کې ژوند تیروي او د خپلو لوڼو د راتلونکي په اړه اندېښمنه اوسي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع سوي دي، او مقالې اشاره کړې چې د ښځو د کار او تګ راتګ پر حق ډېر محدودیتونه وضع سوي دي، او داسې اندېښنې هم شته چې د طالبانو وضع کړي محدودیتونه به د ښځو او نجونو پر وړاندې د نارینهوو د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي.
د پاسپورتونو په تازه نړیواله درجه بندی کې د افغانستان پاسپورت تر ټولو د لږ اعتبار لرونکي پاسپورت په توګه پیژندل سوی او د دې فهرست په پای کې راغلی دی. د هنلی او شرکا شرکت د دې درجه بندی لمخې چې پرون خبره سوه، د جاپان پاسپورت چې لرونکي کولی سي د نړۍ 193 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي په سر کې راغلی دی. د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د اعتبار لمخې د پاسپورتونو درجه بندی کې خاص ټکي په پام کې نیول کیږي.
د هغه هیواد چې پاسپورت یې په وروستیو کرښو کې واقع دي، د هغه ته یو سلسله دلایل هم دا کېدای شي چې په هغه هیواد کې د امنیت نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، بې ثباتي او نور شاخصونه دي چې امنیتي خطرونه، البته تروریستي خطرونه، د دې کبله د دې هیوادو هغه پاسپورتونه هم د انډکس په ټیټه کچه کې واقع کېږي په خواشنۍ سره.
د پاسپورتونو د تازه درجه بندی لمخې تر جاپان وروسته سنگاپور او جنوبی کوریا راغلی، او د پاکستان پاسپورت څلرم بې اعتباره پاسپورت بلل سوی دی. د رسنوی ځینی کارکونکي وایي طالبانو چې خپل په افغانستان کې د رسنوی پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي، د فیسبوک لخوا د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس د پاڼو بندیدل د بیان د ازادي خلاف عمل بللی دی. فیسبوک پرون د ملي راډیو تلویزیون او باختر اجنس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د پاڼو تړل کېدل تایید کړل. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په لسګونو رسنۍ بندې او په زرګونو خبر اعلان وزګار اسول. اسدالله لودین راپور راکوي.
وروسته له هغه چې فیسبوک د طالبانو تر ولکې لاندې د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس پاڼې وتړلې، طالبانو دا کار د بیان د ازادۍ خلاف عمل وباله. د ملي راډیو تلویزیون مشر احمد الله وسیق پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصول او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده.
د طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د فیسبوک ادارې د تازه پریکړې په باب لیکلي، دا نه د حوصله او نه د برداشت ښکارندوی کوي. د بیان د ازادۍ شعارونه د نورو ملتونو د تیرېستلو لپاره کارول کیږي. میټا شرکت چې فیسبوک کې مربوط ده، امریکا غاک ته ویلي دغه پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله. سید چینواری چې په افغانستان کې د خبریال او د رسنیو د فعال په توګه دنده ترسره کړې وایي طالبان خپل د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
نړیستا یو فیسبوک اکاونټ دربند کړ په تا دومره فشار دی، خو مگر تا چې د افغانستان کې د خپل خبريال خله تړلې ده، د خپل ټلویزیون خله تړلې ده، د خپل جنگیالي خله دې هتا تړلې چې غږ نشي کولای، نه زما د مشر پر اړه تبانه، نه زما د وزیر د غلطو کړنو پر اړه تبانه، نه زما د وزیر د کارمن کومندان د طالب کومندان یو بدی نشي بیانوله.
طالبانو د ملي راډیو تلویزیون او باختر دولتي اجنس لپانو او ټولنیزو شبکو یوازې د خپل فعالیتونو د تبلیغ لپاره کار اخیست، او لنړیوالو رسنیو هم یوازې هغه برخې خبرولې چې د دوی په ګټه بوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه غړی زیاب میاوي
دا به د طالبانو اغو اطلاعاتی او تبلیغاتی ماشینری د لپاره چې دوی په خپله نفع کاروي ښه کار به وي. خو د دې تر څنګ ځینې مسایل چې خلکو ترینه اطلاعات ترلاسه کول له افغانستان نه بهر د دغه معلوماتو نه خلک محروم سوله.
د رسنیو او ژورنالستانو پر ستونزو پرون د افغانستان د ژورنالستانو شورا د غړو لخوا له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې بحث وشو. ښاغلي کرزي په یوه اعلامیه کې د دغو ستونزو په حل کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. تازه مورد کې لین اوډانیل چې تازه افغانستان ته سفر کړی وړمه ورځ پر خپل ټویټر د خپلو درې څلورو راپورونو له کبله بخښنه وغوښته. دغه راپورونه د طالب مشرانو لخوا په زوره له ځینو کمونو نجونو سره د ودونو په اړه وو. هغې له افغانستانه تر وتلو وروسته پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د طالبانو استخباراتو په زور بخښنې غوښتلو ته مجبوره کړې وه. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په لسګونو رسنۍ بندې شوې، پاتې رسنۍ هم له سختو محدودیتونو سره مخامخې دي. د دې تر څنګ وخت نا وخت د خبریالانو د زورولو، نیولو، لادرکه کولو او په اجباري ډول له دندو د شړلو راپورونه هم ورکول کیږي.
خوست کې د غواو د پوستکي ناروغي خبره شوی چې د رسمي سرچینو د معلوماتو پر اساس د مرز سلګونه غواوي مړې کړي. چارواکي وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له عامه پوهاوي پرته نور امکانات ورسره په لاس کې نسته. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په وروستۍ اونۍ کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خپره شوې چې له کبله یې د خلکو سلګونه غواوې ناروغي شوي او مړې شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د غواو د ناروغۍ له خوست سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم څارویو ته سرایت کړی. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ اوسیدونکي ګلسمین آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د کلي نږدې ټولې غواوې د پوستکي د دانو په ناروغۍ اخته شوي دي.
زه ولاکه دا واسطه کتل چې زنره تداوی په کوم پیسې شته نه بسالاته می چولی و غو می دوه ولاکه پنځله کما ور کړی و دنه سب وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر اشوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدی نه شو دیونه لوشي کایو ډاکټر ته وای چې شو دی تاون نه کی.
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوی کانفرنس جوړ شوی وو. د پانتون استاد پوهنمل اجمل خوستی وویل د غواګانو د اوسنۍ ناروغۍ کنټرول د هیواد په کچه ستونزه ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي.
خوست ولایت کې خو اوس تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي. د دې لپاره چې زموږ نور ګاونډي ولایتونه د دې ضرر څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکار ده د خارجي انجوګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په موخه خارجي با کیفیت واکسین راوړي تر څو په وخت واکسین شي. که یو ځل ناروغي خپره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغۍ په کنټرول کې برخه نشي اخیستلی.
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغۍ مخه ونیسو؟ د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وایي دا چې د غواو دا ناروغي د حشراتو په واسطه انتقالیږي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتلو ته توجه ډیره شي.
د دغې انتقال د حشراتو په واسطه، د مچ په واسطه، د منګس په واسطه، د شینو د دغو په واسطه انتقالیږي. نو لومړنی کار د مونږ د مالدارانو دا ده چې د دغو مخنیوی په کار ده وکړي. دویم چې کله حیوان سالمه تغذیه وکړي د هغه معافیتي سیستم قوي، هیڅ کله دغه مرض یې تر مرګ نه رسي. عینن چې کله مریضي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوایان زرق شي تر څو د یغو معافیت لوړ شي او د ویروس په مقابل کې هغه خپل انټیباډي جوړي.
بل لور ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر دې ریدامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړی دی. د وترنری برخې مسؤل ډاکټر قاسم وایي
کوم سروای چې مړکیږي دغه سروي باید اول دفن شي، یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه باید جدا شي او حفظ الصحه وسره شي، ښه خوراک ورکړل شي، ښه یعنی تقویتي دوای ورکړل شي او د نورو حیواناتو نه باید جدا وسره شي او محیط باید صاف وي.
یاد دیوی په ناروغو څارویو کې لسترګو د اوښکو بهیدنه، د خولې او پوزې څخه د افرازاتو راتلل، بې اشتهایي، عمومي کمزوري، حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نښې دي. وترنران خلکو ته د څارویو د قرنطین، د حشراتو د کنټرول، د ناروغو څارویو د له منځه وړلو او د مړه شویو څارویو د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصیه کوي.
د خبرونې په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خپریږي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تیزلیم بس د محبت بهی شونځینې وستلیم محبت ہی نوشت لے جات چا گنا کدا اور نصیب زمادا جات چا گنا کدا اور نصیب زمادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا مینا دبل چادا کور میں واقف میں ور خطا دا بولے یہ ادا 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 دا بولے
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
السلام علیکم وری خانم دی پکتیا ولایت احمد اباول سوالی مچل کو سیمین تاسو پیغام پر دما ما ولین پیغام د استاست پر دما ماتا سندر میلمانه خبرونه کې بریک نامیل سندر نشر کی دا پیغام خام خاره ته نشر کی
آسان می اوریتل هو قزا بچر ته وکړم د قام خوبونه بړو ما اسکار نه یم پیره بیلاری را تموای داخل بادی که گشی بیلاری را تموای داخل بادی که گشی بستون برا قدریده چی ستا پلار نیم پیره. سلام علیکم نزادی راڈیو کرکون که وردون که سلامون اکم سیارمال لکنان تا سر پتماس کیم مطا دا برخنا میل پاواز یو سندران شر. سلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړي سلام وړاندې کوم. ګران ګوربدین کلمی یارم د شایستانه دالی ولسوالۍ نه سندر غواړم د برېښنا امیل په اواز کې بس دالی دی قریشی زړګي ته سرتاج رنګ هری ته ټولو اوریدونکو ته تربیه د الله په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه ګل احمد تنهای ما د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول همکاران جوړ او روغ یا د صحت جامع هم په تن وي. یو سلام هم قدرمن اوریدونکو ته د زړه د کومې وایم. ما سره ملګری دي لکه هر یو بلید احمد، علی احمد، نوید احمد، وکیل احمد، تاسو ټول سلامونه وایم. ما سره څو بیتونه د اختلاف سره اوریدونکو د خوشی ور وګرځي. یوازې زه نه یم چې کړم دی دیوانه لغمه، یوازې زه نه یم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه. ستاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی، ستاد چنار په شانتی دنګ رنګ بنګ زوانی، چې ما په مرګ ولیدل و مې کناره لغمه. یوازې زه نه یم چې کړم دی دیوانه لغمه، بیلتون دی وجړه ول خپل او بیگانه لغمه. و ټول اوریدونکو ته ډالۍ دی، او په خاصه توګه په خاورون کې کولا لا متیولا حیات او متیولا تم ډالۍ ده، ولی جان تم ډالۍ ده، او هشم او نقی مخون ټول ته ډالۍ ده. په اخره کې موږ ته د عبدالله سمدی په شایسته آواز کې ستره تر نشر کوي. نور پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
زړه مې په بایللا ده خخ کولا ده، زړه مې په بایللا ده خخ کولا ده، او مړه نازول ده خخ کولا ده. نن ماخام مې یو خکله لیدله ده، نن ماخام مې یو خکله لیدله ده، او هر چا چې ساتله ده خخکله ده. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته کوم. زه در سره وصل شوی همایون ننګرهاری یم، او د ښایسته ننګرهاری یم. د لومړي ځل لپاره د واټس اپ په لیک راغلی یم، او زه غواړم سندره واورم د نوید محبت. هیله ده چې زما پیغام نشر شي او تاسو ته خبرنامه او تربیه ښې چارې.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته وختونه بخیر. زه خیر محمد احسان له کندهار تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دوه ټپې درته وایم. ښایسته نجلۍ ده راته خاندي، جانان یې نسته د یاري تمه لري نه. وایي زما د بونو جنګ خوښېږي، ستا د قسم یاره وکړه دوه ودونه. سندره انتخابومه د لطیف ننګرهاري چې وایي په حساب حسابومه په ځان یو یو یار ستا د تور سترګو احسان یو یو. ډالۍ دې وي زما نږدې ملګری لکه محمد صادق حیدري صاحب. واقعا ساتو سلام سلام.
لیکن نہیں
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایي. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام
السلام علیکم. یو سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زاد الولی افغان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. ماته د سندر نشر سي د جاوید امرخیل یو ښایسته سندر
چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی چې میکاټ د جنازې په میدان کې یک دی ډیر به وژاړي یاران خو زه به نه یم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. زه عبدالهادي همت د ازادي راډیو سندرې میلمانه خپرونې ته خپل پیغام د ایران څخه پرېږدم. زه سندره غواړم د جاوید امیرخیل په آواز کې ټپې ډالۍ کوم خپلو څو ملګرو ته، حمیدالله دلسوز ته، ګلولي سرحدي ته، الانور بارک ته، عبدالباری میری ته، په افغانستان کې زما د اکا زوی ته ډالۍ وي، نقیب الله ساحل ته، محب الله ته، عبدالغنی ته، نور احمد بارک ته. نور د ښایسته وخت نه نیسم. وسلام با احترام.
سلامونه نیکې هیلې د سندری زمیل کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رحمت الله افغار یم د کابل ولایت کلشمت خان څخه په اړیکه کې یم. یو باید ډالۍ کوم ګلاب مینه ناک، ظهور طوفان، صدیق تنها، سمیع الله محراب ته. یا سملی ونیدا یا دژوند پرنګ مینا، یا سملی ونیدا یا دژوند پرنګ مینا، هغه چې دیوال وویني ولا ورته ګډیږي. اخیره کې د جاوید امیرخیل نوې سندره تاسو سره کوي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. بعد سلام عزیز الرحمن خبر کوم. ماته د جاوید امیرخیل هغه سندره نشر کړه چې د هوا مرغان واوري مال حال د وطن راوي. زما لمړنۍ وار دی چې زه د پیغام په کرښه کې راغلی یم ستاسو له دغه څخه یو جهان منم.
السلام علیکم و رحمت الله، زه محمد آصف یم، سندره غواړم د جاوید امرخی.
السلام علیکم، تاسو د ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه خپل حکمت نه کندهار ولایت د لمړنۍ پیغام لیست څخه سپتوم غزل غواړم د جاوید امرخی.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ګلو درنو خوږو اوریدونکو ته او کارکونکو ته زما له طرفه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړی ځل مې دی شي مې راوړی یا میشن راتلونکو پرونکي به شي انشاءالله راوم ټپې ټپې سندره راته نسل کې د جاوید امرخی تر بیا بل پیغام سم الله.
یار کلی تا دادما زمین پیغام یو سنا زابلی تا او مستا ملنگا سچ دا یار کلی تا دادما زمین پیغام یو سنا زابلی تا او مستا ملنگا سنا زاولتا ومستا ملنگا